وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. تاسو د ازادي راډیو خبرونې اورئ. د ازادي راډیو خبرونې د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. روانې خبرونې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړوند بیلابیل مطالب راغونډ شوي. د خبرونې دوهمه نیمایي هم د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې د مطالبو په سلسله کې اورئ چې نن د جرمني د منشن په امنیتي غونډه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وینا کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان روان حالات او دغه راز په افغانستان کې د ناتو ستراتیژي وڅېړل شي. پر دې سربیره د ځینو نورو مطالبو معرفي د افغانستان او نړۍ له مهمو خبرونو وروسته کوم. خو په سر کې د افغانستان کورني خبرونه واورئ.
افغان دولتي چارواکي وایي چې ولسمشر کرزی به د مونیخ په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو په تګلاره کې د بدلون غوښتنه وکړي. په هلمند ولایت کې زرګونه تنه د افغان او بهرنیو ځواکونو د احتمالي پوځي عملیاتو له امله بې ځایه شوي دي. ایصف ځواکونه وایي چې د کاپیسا ولایت یو امنیتي مسؤول په تخریبي فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې جمهور رئیس احمدی نژاد امر کړی چې په ایران کې د یورانیمو د غني کولو پروګرام له سره پیل شي. د خبرونو تفصیل. افغان دولتي چارواکي وایي چې ټاکل شوی د ولسمشر کرزی نن د مونیخ په نړیواله امنیتي غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د ستراتیژۍ په اړه خبري وکړي. د جمهور رئیس یو ویان سیاما کیروی ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی کرزی به په دې هیواد کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ناتو په تګلاره کې د بدلون غوښتنه وکړي. د مونیخ نړیواله امنیتي غونډه له 3 ورځو راهیسې پیل شوې او د نړۍ د امنیتي او نورو مسایلو په اړه پکې بحث کیږي. ولسمشر کرزی هڅه کوي چې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د ملي روغې جوړې د پروسې په اړه د نړیوال ائتلاف لام لاتړ ترلاسه کړي. د هلمند ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو پیلیدونکو پوځي عملیاتو له ویرې زرګونه کسان له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. د هلمند ولایت د مهاجرینو چارو رئیس غلام فاروق نورزی ازادۍ رادیو ته وویل چې تر اوسه د دې ولایت د مارجل سیمه څخه لسګونه کورنۍ لشکرګاه ته راغلي او له ګرشک نادلي او نورو سیمو څخه هم نږدې 1500 کورنۍ بې ځایه شوي او له دغو سیمو څخه د خلکو وتل هم دوام لري. د سرګند کړه چې دا مهال کابو 2000 کورنیو ته خوراکي او نور اړین مواد شته او لژن مرسته کوونکو نړیوالو محسوسخه هم د مرستې غوښتنه کړې ده. ل دې سره جوخ د هلمند ولایت د سری میاشت ریاست هم ویلی چې دوی کابو 2000 کورنیو ته خوراکي او نور مواد لري او هڅه کوي چې نور مواد هم په ورته توګه برابر کړي. ویل شوی چې په راتلونکو 4 ورځو کې به زرګونه افغان او بهرنی ځواکونه له وسلوالو طالبانو څخه د هلمند ولایت د ځینو سیمو د بیرته نیولو لپاره د مشترک پونم پراخ پوځي عملیات پیل کړي. په عین حال کې د طالبانو یو ویان فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د دوی وسلوال د مارجی په سیمه کې ځای پر ځای شوي او له افغان او بهرنیو ځواکونو سره به مقاومت وکړي. د ناتو ځواکونو ویلي دي چې د کاپیسا ولایت یو امنیتي مسؤول په تخریبي فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. ایصاف یا نړیوالو سوله ساتو ځواکونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د کاپیسا د پولیسو دغه قومندان په بم ایښودلو او په دې ولایت کې په نورو غیر قانوني فعالیتونو کې ښکېل وو. په دغه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د پولیسو نیول شوي قومندان د یو قتل په ګډون په ځینو جنایي جرمونو کې هم لاس درلود. خو د ایصاف په خپره شوې اعلامیه کې د کاپیسا د نیول شوي امنیتي مسؤول نوم نه دی څرګند شوی. خو د اسوشیټډ پریس خبری آژانس ویلی چې د ایصاف لخوا د پولیسو نیول شوی قومندان عطا الله وهاب نومیږي او د کاپیسا ولایت د امنی قومندانۍ مرستیال دی. او د لوړو زده کړو وزارت خپل 15 کلن ستراتیژیک پلان په رسمي توګه نن مرسته کوونکو هیوادونو ته تشریح کړ او د عملي کولو لپاره د مرستې غوښتنه وکړه. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست سرور دانش نن د دې پلان د تشریح کولو په غونډه کې ویل چې د دې پلان له عملي کېدو سره به په پوهنتونونو کې د محصلینو شمیر له 2500 څخه 1015000 تنو ته ورسیږي او هر پوهنتون به ځان ته خپلواکه بودیجه ولري. ښاغلی دانش وویل چې د دې 15 کلن ستراتیژیک پلان د تطبیق لپاره څه باندې 1.5 میلیون ډالرو ته اړتیا شته. په دې غونډه کې د مرسته کوونکو هیوادونو او مؤسسو استازو د لوړو زده کړو وزارت 15 کلن ستراتیژیک پلان مهم او ګټور وباله او د امریکا ولو لپاره د مرستې ژمنه وکړه. دا و تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له فرشتي جلالزی څخه واوري.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د دې تړون پر غړو ژغ کړی چې د نړیوال امنیت د ټینګولو لپاره د چین، هند او پاکستان سره ارتباطات ټینګ کړي. راسموسن په جرمني کې امنیتي کانفرنس د خبرو په مهال وویل دا تړون د نړۍ له نورو مهمو هیوادونو سره د روابطو له ټینګولو پرته د ناتو د موجودو امنیتي ستونزو لپاره موثر ځواب نسي لرلای. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د دې هیواد د اتمي انرژي ادارې ته امر کړی چې په لوړه سطحه د غنی سوو یورانیمو تولید لسره پیل کړي. د ایران له دولتي تلویزیونه په وینا کې چې نن خبر اسو جمهور رئیس احمدی نژاد ویلي چې تر 40% پورې د یورانیمو غنی کول به د دې هیواد د اړتیا ځواب وایي. احمدی نژاد د دې پروسې د پیل لپاره کوم مشخصه نیټه نه څرګنده کړي. د یورانیمو غنی کول هغه مسله ده چې نړیواله ټولنه د ایران د اتمي پروګرام نه درکه تر بلې هر مسلې زیاته پندېښنه کړې ده. په لوړه سطحه له غنی سوو یورانیمو څخه د اټوم بم په جوړولو کې استفاده کیدای شي، خو ایران وایي اتمي پروګرام د سولې زو اهدافو لرونکی دی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په دې حیرانتیا وښودله چې روسیه لا هم د ناتو پوځي تړون ته د یو ستر امنیتي ګواښ په سترګه ګوري. راسموسن چې په جرمني کې د میونخ امنیتي کانفرنس په څنګ کې خبرې کولې هم دراز ویل باید وایم چې دا نوې نظر د نړۍ د حقیقي څیرې ښکارندوینه نه کوي. ناتو د روسیې دښمنه نه ده. راسموسن د عکس العمل یوه ورځ وروسته له دې ښکاره کړ چې د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیوف د روسیې د اصلي پوځي ستراتیژۍ د نوې بڼې یو سند لاسلیک کړ چې ناتو پراختیا پکښې د روسیې یو مهم ګواښ بلل سوی. راسموسن وویل چې دا سند حقایق نه څرګندوي او د ناتو او روسیې ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره زموږ له ټولو هلو ځلو سره ښکاره تضاد لري. او په یوکراین کې نن د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ او صدر اعظم یولیا تیموشینکو ترمنځ د جمهوري ریاست د دوهمې دورې انتخابات کېږي. یانوکوویچ د جنوري د 12 نیټې په انتخاباتو کې تر صدر اعظم تیموشینکو 10% زیاتې رای ګټلې وې. نظر پوښتنې څرګندوي چې یانوکوویچ تر خپلې سیالۍ وړاندې دی، خو څارونکي وایي چې که هر چا دا انتخابات وګټل نو رای به یې تر مقابل لوري ډېرې لږ زیاتې وي او د دې په نتیجه کې به بایلونکی کاندید د انتخاباتو کروالی چیلنج کړي. تیموشینکو خبرداری ورکړی چې د 2004 کال په شان به د نوي نارنجي انقلاب لپاره خلک کوڅو او واټونو ته راولي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. په پام کې ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د جرمني د مونشن نړیوالې غونډې ته وینا وکړي. د کرزی وویند ویل چې ولسمشر به په افغانستان کې د امن او ثبات ټینګښت په اړه خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې پرون د کندهار یو شمېر خلکو د حکومت د سولې د هلو ځلو ملاتړ وکړ. د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د حکومت د سولې د خبرو اترو په اړه مو د کونړ له والي سره مرکه کړې ده.
کوم خلق مون سره راغلی دی اغه مون ته دا بیخی ثابتای چې دا بهترین پیشنهاد دی او دی باندې حتما زمونګورو خپل کور ته راځي.
د غرض د افغانستان په اړه په یو شمیر نور موضوعاتو مو هم راپورونه راټول کړي او د خبرونې دوهم نیمای هم د روغتیا پروګرام ته ځانګړی شوی. تکل شوی ده چې د جرمني د مونشن په امنیتي غونډه کې نن د افغانستان د روانو حالاتو او د ناتو پر روان ستراتیژي بحث وشي. افغان ولسمشر حامد کرزی چې په دې غونډه کې ګډون کړی دی هغه به د غونډې ته وینا واوروي او د روانو حالاتو په اړه به خپل دریځ څرګند کړي. ولسمشر کرزی ایووین احمد ضیا سیامک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان ولسمشر به په دې غونډه کې په هیواد کې د امن د ټینګښت په اړه خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د حمید مومن په رپورټ کې.
د ارګ په مانا کې چارواکي وایي چې د مونیخ د امنیتي غونډې په درېمه ورځ چې افغانستان ته ځانګړې شوې، افغان ولسمشر به د ناتو د روان ستراتیژۍ په اړه خپلې ځانګړې سپارښتنې وړاندې کړي. د مونیخ د شپږ څلوېښتمه نړیواله امنیتي غونډه چې د جمعې په ورځ پرانیستل شوې د یکشنبې په ورځ ناوخته پای ته رسېږي. د چارواکو په وینا د غونډې په وروستۍ ورځ د افغانستان د روانو حالاتو د ارزونې ترڅنګ په دغه هیواد کې د ناتو د روان ستراتیژۍ په بدلون هم خبرې کېږي. د ولسمشر کرزی وین احمد ضیا سیامک له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې خاغل کرزی په دې داسې پراخ ستراتیژي غوښتنه هم وکړي چې پکې په سیمه کې د ترورستانو د روزنیزو مرکزونو له منځه وړل هم شامل وي.
تمرکز اساسی حکومت افغانستان و شخص رئیس جمهور در رابطه به
دوید افغان دولت او پخپل دولت مشر کرزی اصلی تمرکز بده کېدونکو پوځي عملیاتو او له افغانستان څخه د یو پراخ استراتیجی د لارلو په سرنګوالی وي او په دې چې په افغانستان کې جنگ نشي کولای سول راولي نو په کار ده چې د تروریزم مرکزونو او زالو ته پام واړول شي دا هغه مسائل دي چې افغان ولس مشر به وړاندې کړي او په دې اړه په کېدونکو پراخو بحثونو کې به برخه واخلي افغان دولت که څه هم په افغانستان کې د ناتو روانه ستراتیجی ناکامه نه بولي خو وایي چې د عملیاتو د همغږۍ او د تروریستي زالو د نښه کولو په اړه چې له هېواده بهر پرتي دي زیاتې نیمګړتیاوې موجودې دي ښاغلی سیامک وویل تر هغو چې په سیمه کې تروریزم فعاله وي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د دوی هڅې کومې حتمي نتیجې ته نشي رسېدلی ښاغلی سیامک وویل چې افغان ولسمشر به په سیمه کې د تروریستي ډلو او په ځانګړي ډول د القاعده شبکې د له منځه وړلو لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه د همغږۍ د رامنځته کولو غوښتنه وکړي په افغانستان کې د ناټو د روانې ستراتیژۍ په اړه دا بحث په داسې حال کې پیل شوی چې افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د پخلاینې په طرحې چې د لندن په غونډه کې هم پراخ ملاتړ شوی کار کوي خو د ښاغلي سیامک په وینا په کار ده چې په دواړو برخو کې پراخې هڅې وشي دوی موږ کولی شو چې د تروریزم په خلاف د روانې مبارزې تر څنګ د سولې بهیر پر مخ یوسو خو اساسا باید په دواړو برخو کې هڅې دوام وکړي په سیمه کې د تروریستي ډلو او په تیره بیا د القاعده د شبکې د له منځه وړلو لپاره د یوې سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ اړتیا ده پاکستان کولی شي په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې سره همکاري وکړي ایران مهم رول لوبولی شي او همداراز هند او د سیمې او نړۍ نور هیوادونه کولی شي په دې برخه کې پراخه مبارزه وکړي په داسې حال کې چې افغان چارواکي هیله مند دي چې په دې غونډه کې به د دوی لخوا وړاندې شوې سپارښتنې جدي ونیول شي او د ناټو په راتلونکو تګلارو کې به شامل شي خو کتونکي به دا هیله بې ځایه بولي د دوی په اند افغان دولت دا غوښتنې بیا بیا وړاندې کړې خو نړیوالې ټولنې او په تېره بیا ناټو پرې غوږ نه رګرولی د کتونکو په وینا په افغانستان کې سوله او امنیت یوازې هغه وخت ټینګېدای شي چې د سولې لپاره د روانو هڅو تر څنګ امنیتي چارې په خپله افغان ځواکونو ته وسپارلی شي
و امریدل چې په پام کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د جرمني د مونشن په نړیوالې غونډه کې وینا وکړه د کرزی ویلي چې ولسمشر به په دې وینا کې په افغانستان کې د امن او ثبات د ټینګښت لپاره خپل سپارښتنې وړاندې کړي پرون په کندهار کې یو شمېر خلکو د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د وروستیو هلو ځلو ملاتړ وکړ خو وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت د پخلاینې بلنه رد کړه او وویل چې دا څه نوې خبره نه ده چې د کابل حکومت بیا بیا اعلانوي په دې اړه نور جزئیات عصمت سروان په دې راپور کې راوړوي
په کندهار کې پرون په سلګونو قومي مشرانو سپینږیرو او دیني عالمانو د دې ښار په منډیګک ماڼۍ کې د یوې غونډې په ترڅ کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او روغي جوړې د پیل شویو هلو ځلو ملاتړ وکړ په وروستیو کې د افغانستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د روغي جوړې لپاره تازه هلې ځلې پیل کړې او په دې لړ کې ولسمشر کرزی سعودي عربستان ته لاړ چې له طالبانو سره د افغان دولت د پخلاینې لپاره د دغه هیواد د پاچا مرسته هم ترلاسه کړي د غونډې یو برخوال او د ولایتي شورا غړي بسم الله افغان مل له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره د افغانستان د دولت غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي
نور په خونریزي دا مسله نه حل کېږي د حل لارې دا ده چې سرکشینو او گذشته را صلوات وایي
خو له دې سره په یو وخت وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې د ولسمشر کرزی د پخلاینې وروستی وړاندیز رد کړ او ویل چې دا هڅه پوچه بې ګټې او د خندا وړ ده خو دې ډلې په عین حال کې ویلي چې په افغانستان کې د یوه اسلامي دولت د جوړېدو د هدف لپاره خبرو ته تیار ده وروسته له دې چې ولسمشر کرزی د لندن په کنفرانس کې طالبان د سولې او پخلاینې خبرو ته ور وبلل طالبانو وویل چې د افغان ولسمشر پر وړاندیز به غور وکړي او ژر به ځواب ورکړي خو طالبانو له کابل لس ورځو وروسته د کرزی د بلنې په ځواب کې وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې د کابل حکومت او غاصب هیوادونه چې د پخلاینې د کلمې په اعلانولو سره د خلکو او نړیوالو په سترګو کې خاورې شیندي او عملا جګړې ته تیاری نیسي د طالبانو اشاره ظاهرا هغو تیاریو ته ده چې افغان او نړیوال ځواکونه یې د هلمند په مارجې کې نیسي له تیرو څو ورځو راهیسې افغان او امریکایي پوځي مقامات وایي چې په هلمند کې له طالبانو څخه د سیمو د تصفیه کولو لپاره یې پراخ چمتووالی نیولی او ژر به لوی عملیات پیل کړي پرون په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قماندان جنرال ستانلی مکریستل له قوله نیویارک ټایمز راپور ورکړ چې د دې لپاره په هلمند کې د پوځي عملیاتو د تیاری اعلانونه بیا بیا کوي چې له طالبانو څخه سیمې بې جګړې تصفیه شي ځکه چې دوی نه غواړي چې طالبان ووژني ځکه چې د دشمن په وژلو بریالیتوب نه ترلاسه کیږي بلکې دشمني او غصب لا زیاتیږي
په افغانستان کې له طالبانو او د حزب اسلامي د ډلو په ګډون له مخالفو وسلوالو سره د حکومت د سولې د خبرو په اړه په کونړ کې زموږ خبریال روح الله انوري د کونړ له والي سید فضل الله واحدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې ولسمشر کرزي د لندن په کانفرنس کې په ډاګه وویل چې دوی له وسلوالو مخالفینو سره خبرو اترو ته چمتو دي. ستاسو په نظر کې دا خبرې اترې وشي هغه به څومره بریالۍ وي او تاسو تر اوسه په دې ولایت کې د سولې لپاره څه کړي دي؟ هغه په ځواب کې وویل
څومره چې زه د کونړ نه تجربه لرم دا بهترین پیشنهاد و ځکه چې دا پیشنهاد اصلا د افغانستان د خلکو لخوا رئیس جمهور ته او رئیس جمهور بیا دنیا ته او همدغه و چې ومنل شو. په دې کې موږ کومې شوراګانې چې جوړې کړې کومې جرګې چې دلته کوو او په دغه طریقه چې کوم خلک موږ سره راغلي دي هغه موږ ته دا بیخي ثابتوي چې دا بهترین پیشنهاد دی او دې باندې حتما زموږ ورونه خپل کور ته راځي. نه یو څه توپیر دا دی چې د هغه ورونو دپاره چې اوس راځي د هغوی دپاره د کار بندوبست د امنیت نیول او د هغوی دوامداره ژوند دپاره زمینه مساعدول دا زموږ په اجنډا کې د دې پروګرام شامل.
ځینې خلک دا د غم کوي چې زیات طالبان یا د حزب اسلامي کسان راغلي دي حکومت سره یوځای شوي خو بیا وروسته د ائتلافي ځواکونو یا د استخباراتو لخوا نیول شوي. آیا تاسو په دې ډاډه یاست چې څوک راځي هغې ته وسنه ویل کیږي؟
اوس سل په سلو کې دا ډاډ شته ځکه چې زموږ د او سی سی پی یا د امنیتي ارګانونو کومه هماهنګه اداره چې جوړه شوې ده دا مسایل په هغې کې څېړل کیږي او د هغې کې چې کله اوکې وشي نو بیا هیڅوک هیچا ته لاس نشي اچول.
څه لاملونه و چې افغان دولت د سولې خبرو ته اهمیت ورکړ؟
اصلا د سولې خبره خو د هر مسلمان دپاره د هغه وخت نه چې په دې پوه شوی دی چې وصلح و خیر دا عقیدې خبره ده دا کار دی چې د ماغې ورځې نه شروع دی. دویم دا چې د افغانستان جمهور رئیس هم دا لومړی ځل نه دی هغه تاسو ته به معلومي چې د عفو یو فرمان صادر کړی او دغه هم د سولې خبره وه. اوس چې دا کوم پیشنهاد یې کړی دی د ناستې او د کوم خاص شیان چې هغې کې پیشنهاد کړي دي لکه د څو کسانو نومونه چې د لست نه ووځي مثلا زمینه مسایل چې د هغه خلکو ته چې راشي یو ځای سره کښېني او پیشنهادونه داسې هم دي چې بل مجلس په کابل کې جوړیږي یعنی مجلس باید زموږ خپل وطن کې جوړ شي دغه ټول دا هغه پلانونه دي چې د دې هدف د تطبیق لپاره لارې دي چې کیږي او بعضې نورې خبرې به انشاءالله په دې کوم کانفرنس کې چې کابل کې جوړیږي او په هغې کې خپله د قومي مشرانو علما او روحانیون ځوانان دا پکې وي نو هغې کې به بیا پوره ډیټیل باندې معلومات ورکړي.
په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره د حکومت د سولې د خبرو اترو په اړه د کونړ له والي سید فضل الله واحدي سره مرکه وه.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په خوست کې هم ګڼ شمېر قومي او دیني مشرانو په یوې غونډه کې د افغانستان په اړه د لندن د کانفرنس له پریکړو خپل ملاتړ څرګند کړ. دې غونډې ته په خوست کې د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر ورغلی وو او تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د لندن د کانفرنس وروسته د افغانستان د دولت د مشرتابه لخوا د بل هر وخت په پرتله د طالبانو سره د روغ جوړې هلې ځلې چټکې شوي د خوست یو شمېر قومي مشرانو او روڼه اندو په یوه ګډه غونډه کې په هېواد کې د سولې او امن د ټینګښت لپاره د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او هڅو ملاتړ وکړ. د افغانستان د قومونو د پیوستون شورا مشر غزینواز تڼیول د لندن د کانفرنس د پریکړو پر بنسټ افغان دولت او طالبانو ته ښه فرصت په لاس ورغلی او دواړو غاړو ته پکار ده چې له دې طلایي چانس ګټه پورته کړي او په افغاني دوست سره د جرګو مرکو او خبرو اترو د لارې په هیواد کې روانې کښلې ته د حل مناسبه لاره پیدا کړي. د ولکه دا ځل هم د افغانانو د سولې هیلې په اوبو لاهو شي او د روغ جوړې پروسه د ناکامۍ سره مخ شي نو هرومرو به جګړه دوام پیدا کوي او له شخړو څخه به د ستومانو افغانانو ستونزې او کړاوونه نور هم پسې زیات شي.
موږ په نړیواله ټولنه باندې خصوصا په اسلامي هیوادونو باندې یا په ګاونډۍ هیوادونو باندې غږ کوو چې افغانان په سیمه کې جنګونو ټول سیمه ستړي شوی دو د دغه پروسه پیوړی کول دو پر ټول باید صدقناوي او ټول هله زل ګړندای کی او د افغانستان دولت یان لوی ولټول را په دینی غلامای په قومي مشرانو باندې اعتماد وکي د اعتماد بازار مستشي دغه د پخلاینه پروسه چې د افغانستان مولس مشر مطرح کړي دو دا باید به قاعده به شرطوي د اعتماد بازار مستشي او تیر لیست د خبرې د بندیانو خبرې د افغانستان نه د خارجانو د وټلو خبرې یا د اساسي قانون منلو خبرې دا مخکې د وخت نه دا باید نوي د پروسه پر موږ ټول هلمند یو کچیر کې نړیوال په دې کې مخلصانه نشي زموږ دولت خپل نیمګړتیاوې اصلاح نه کی دینی علماو قومونو ولسونو ته اعتماد فزار منستنه شي بده اعتماد ونه شي دوی ته موقع بده پخلاینه کول نه کول شي زه فکر نکم چې دا د کاغذونو په مخ باندې تش پیسېلې خبره به نتیجه ورکړي
د خوست دینی علماو د شورا مشر مولوی محمد ایوب هاشمی او د میډیټیک د ټولنیز مرکز مشر نجیب بلا الوخیل هم په خپل وار سره په افغانستان کې د روانې کشالې د حل په منظور د لندن په کانفرنس کې د نړۍ د شاوخوا سلویختو هیوادونو د استازو او مشرانو د خنیت د خبرو او پریکړو تایید او ستاینه وکړه او تر څنګ د نړیوال ټولنې وغوښتل تر څو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات رامنځته کېدو او د جګړې د دوام د مخنیوي لپاره رښتینی او صادقانه هلې ځلې وکړي دوی وویل سوله او ملي پخلاینه یوازې د کاغذ پر مخ د پریکړو د لارې نشي تامینېدای بلکې د افغانانو د دې اوږدې غمیزې د پای ته رسېدو لپاره عملي اقداماتو ته اړتیا ده تر څو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته او خبرو اترو ته زمینه برابره شي
د لندن په کانفرنس کې ډېر ښه اثرات یې ډېره ژوره پالیسي ده که کله طالبان روغې جوړې ته مخه وکړه نو دا به د دوی دپاره یوه ښه تګلاره وي که ویې نه کړه نړیوال به بیا مخ ور وړوي د روغې جوړې تکل به دوی نه لري که چیرې کې نړیواله ویر مخ شو نو دا به د دوی هغه غوښتنه بې مورده وي د سعودي حکومت افغانونو ته ویزانه ورکوي زه د سعودي نه دغه غوښتنه کوم چې جمهور رئیس را چې کومې خبرې دوی کړي دي باید په هغه نه عمل وکړي
په لومړي قدم کې نړیواله ټولنه د پروګرام او پروسې ته لکه څرنګه چې ښکاري هغه متحد نه دي ورته ژمن نه دي بار بار د امریکا متحده ایالاتونه او د هغوی نږدې نړیوال متحدین همدا خبره کوي چې افغانستان ته به نور پوځونه رالیږي د دې لپاره اخلاص دواړو اړخو نو ته ضرور دی هم نړیوالې ټولنې ته او هم دې ته چې افغانستان دولت باید یو څه مستقلانه حرکتونه وکړي یعنی ډېر د نړیوالې ټولنې تر پوښښ لاندې نه وي همداشان د دولت وسلوال اپوزیسیون چې عملا افغانستان دولت سره او نړیوالې ټولنې سره په جنګ دی هغوی باید په دې موضوع کې اخلاص ښکاره کړي موږ دې باندې باور لرو چې جګړه د حل لار نه ده افغانستان کې یوازینی سوله کوی شي چې د افغانستان اوسنۍ کشاله په سوله ییزه بڼه باندې هر فصل
کې د لندن په کانفرنس کې د افغانستان سره د ملیونونو ډالرو د مالی مرستو د افغان ملی اردو او ملی پولیسو د ظرفیتونو د لوړولو او یو لړ نورو پریکړو ترڅنګ د طالبانو سره د خبرو اترو پر مسلې هم ټینګار شوی افغان ولسمشر ښاغلی حمید کرزی د لندن د کانفرنس وروسته په هیواد کې د سولې او ټکاو د رامنځته کېدو او د طالبانو سره د روغ جوړې د پروسې د چټکتیا په هدف خپلې هلې ځلې چټکی کړي او په دې لړ کې څو ورځې وړاندې سعودي عربستان ته رسمي سفر وکړ او د نوموړي هیواد مشرانو ته یې وړاندیز وکړ تر څو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ دروغ جوړ د خبرو منځګړی ته وکړي افغانان چې د جګړو سخت ستومنه شوي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ دروغ جوړ د خبرو ملاتړ کوي دوی له دواړو غاړو غوښتنه کوي چې نور د دې سرلوړي هیواد د مادي او مانوي شتمنیو د بربادۍ پر ځای د هغه د آبادۍ او پرمختګ لپاره لاسونه سره یو کړي او جګړې ته د په هیواد کې د تل لپاره د پای ټکی کیږي
راپورټ زموږ قضاوت ستاسو
زموږ غټله ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په لندو منځنیو څپو سربیره په لویو ښارونو کابل کندهار هرات مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 0.5 په هم اوریدل کېدای شي د غراز د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل مطالب لوستلای او کتلای شي د ویبپاڼه په تمو ده www.azadiradio.org یا انکم د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان له دوه ورځو راپدې خوا په هرات او شاوخوا سیمو کې هم سخت اورښت شوی دی که څه هم دې اورښت خلک خوښ دي خو یو لړ ستونزې هم راولاړې کړې دي له هرات شرف الدین سنګزی په دې اړه راپور لري
د اوږده انتظار وروسته دوه ورځې راهیسې هرات ولایت کې په شرنګ باران وریږي او د کروندګرو لپاره د راتلونکي پسرلي لپاره د کرکېلې هیلې پیدا کړه خور سره پڅنګ کې د جمیل شپې رئیس ډیری سیمو کې د خار د برېښنا سیستم ګډوډ شوی ده چې له امله یې د ګڼه خلکو ورځنۍ چارې ټکنۍ کړې دي. د هرات تر خوا غور ولایت بېلابېلو ولسوالیو لارې هم د سیمه ایزه خلکو په وینا درنو واورو وپوښلې او بادغیس ولایت څخه هم په ټیلیفون سره ځایي استوګنو د تیز ورښت حال ورکړ. که څه هم تیر کال په هرات او ګاونډیو ولایتو کې ښه او له غلو دانو ډک تیر شو، خو روان ژمي د نه اورښتونو له وجې کروندګرو ته اندېښنې پیدا کړې وې، کوم چې د تازه اورښتونو په دوام سره ګڼه خلک راتلونکي کال ته هیله من بریښي. همداراز یوه رسمي غونډه کې د هرات ولی احمد یوسف نورستاني په لاس د نیالکي نیولو کمپاین عملا پیل شو. مناسبتي غونډه کې په ښاریانو د ښار د زرغونتیا غږ وکړ. د خبرو په دوام د زرګونه نیالګیو د کینولو ژمنه وکړله.
و موردل چې له تېرو دوو ورځو راهیسې د افغانستان د هرات ولایت په شمول په اکثر ولایتونو کې ګڼ بارانونه شوي چې د دې بارانونو لړۍ کوټې ته هم غځېدلې ده. په کوټه کې یخنۍ زیاته شوې چې له امله یې خلکو د لیلامي بازارونو ته مخه کړې، څو ګرمې جامې راونیسي. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوان میخیل هم دغو بازارونو ته تللی او په دې اړه یو راپور رالېږلی چې په ګډه به واورو.
کوټه کې له تیرو دوو ورځو راهیسې چې اسمان خړو او تورو وریځو پوښلی دی، سړزګي یا یخ زیات سوی دی او خلکو په ګڼ شمېر سره د پنډو ګنجیو کوټونو او برنډیو د اخیستلو بازارونو ته مخه کړې ده. د کوټې نوې اډې ته څیرمه یوه کباړ بازار ته ورغلم. یو بلوڅ ځوان عمران چې د شیانو په اخیستلو بوخت و ترې ومې پوښتل چې څنګه په کباړي بازار کې ګرځې.
یاره بس راس کباړي خواته فکر وکړ.
کباړي شان څنګه دي؟ جکټونه ګنجیو دا شان ارزانه دي؟
یاره شاید افورډبل دی، ول بازار کې خدا در معلوم نشي پرایسز چیر رسیدلې.
هغه څنګه د ژمي گزاره پکې کیږي؟
او بالکل کیږي یاره، بلکې د بازار ولا شي صدا زیات چلی ول چې شي بار شي دی شي 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 منو ویشل ما جکټ نه اخستل.
فکر
دی یاره شپېتر په یمنې 50 روپۍ دار.
څه فکر کوي دغه شپېتر په چتا وخت دا بازار کې څو در پیدا سوی؟
یاره چې کم از کم 1500 2000 روپۍ پر.
کوچ شاریان په لوی بازارونو کې د کورتیو گنجیو او نورو ژمنیو شیانو له لوړو بیو څخه شکایت کوي، ځکه نو ډیری دغه شیان په کباړي بازارونو کې په ارزانه بیه اخلي. په کباړي بازار کې ولاړ یو بل کس شیر محمد چې یو پلنډ کورتۍ او گنجی اخیستې دي، کباړي شیان ډیر ارزان بیه بولي.
کباړي کې ډیر ارزان دلته خو ګسره مطلب اوس بازار کې 25 دا نه دغه کوټونه او دلته چې دی یاره جوړی په 25 ورکی
په بازار کې مثلا دا په څو پیدا
25 باندې په شل باندې د بازار په کباړي په دکانو کې خو یار 500 سم درته وای پرځم وی بلکې د بل کا نام وي.
خو یو بل ځوان ادم خان بډې ته چې وای حکومتي مامور دی د شیر محمد پر خبره وخندل چې وای د بازار له نرخ نه خبر دی، ځکه چې وای په بازار کې د ژمنو جامو نرخ له اسمان سره خبرې کوي.
زم درالي او جکټ مکټ مخسته کښنه نه پر نو فلخ اوس څه کې لګم د چومو کتر ورته نو چې صاحب بازار کې 500 روپۍ په دکانو کې 500 روپۍ په دکانو کې 500 مې ولا کې لیدلې چې سره چې دا د اسمان مخفي او لکه خلاته د کباړي شه په راځو مې کاسي روډ په دیوارالم کړي ډبل روډ په دیوارالم
د درس څه څه چیرې څه ارزانه کوي نور نور
نو کورته وستا جکټ هم څه ګنجاني هم ستا هر څه ستا لکه نه غربانان شه دته ملاويش په ډبل روډ کې نه ملاويش په کاسي روډ خونه ملاويش
د درس څه خلک به خل ژوندم چې شان ارزانم دی ولی خلک بازار ته ځي دومره خلک سره روپۍ ډېر سپېدې کړي
چې څه بل ده چې د پیسو قدر ختم دا یو مچ دې ډېر چې شوګ پازي ټیم پاسي د پاره التزي نه مده پاره زي مازنه غټ نم جوړی نه چې بای زه خولانم بازار کې دا جکټ واخسته
تا مخکې په کباړ کې دا شی خسته دي چې ډېر وخت وایي
او ما دا شی خسته دي چې دا نشه سلام کا دې زما زو یا غوندي جانا لځلې کباړ نه کاګلې
دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې په کوټه کې د پسرلي غوندې بادونه چلیدل، خو له تېرو دوو ورځو راهیسې سخته یخنۍ جوړه شوې ده. مګر د کوټې خلک له داسې ناڅاپي یخنۍ سره نابلده نه دي، ځکه چې د کوټې په اړه دا خبره مشهوره ده چې وایي د کوټې پر موسم او هوا هیڅ باور نشته. بارکوال میاخیل، د ازادۍ راډیو، کوټه.
لکوټه د ازادۍ راډیو خبریالو چې په دې ښار کې د سخت یخنۍ په اړه راپور چمتو کړی او د غراز هغو لیلامي بازارونو ته تللی و چې خلک روان دي او د ژمي په مقابل کې ګرمې جامې رانیسي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو دوو ورځو راهیسې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې واورې او بارانونه شوي چې خلک یې راتلونکي کال موسم ته البته کښت ته هیله من کړي دي. په همدې سره د ازادۍ راډیو د خبرونه مطالب هم باید رسیږي، خو له یاده موړی چې دوهمه برخه کې د روغتیا خبرونه ده. ډاکټر فریده هور سیفی راغلی استډیو ته او مخې له دې چې د توار ورکو فرشته جلالزی توار ورکو چې د دې سات د مهمو خبرونو سرټکی راووروي.
افغان چارواکي وایي جمهور رئیس حامد کرزی به نن د میونخ په امنیتی غونډه کې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د ناتو د تګلارې د بدلون غوښتنه وکړي. د هلمند د سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې د مشترک په نوم د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو پوځي عملیاتو د پیل له ویرې زرهاو کسان بې ځایه سوي دي. نړیوال سولساتي ځواکونه وایي د کاپیسا یو امنیتي مسؤولې په دې ولایت کې په تخریبي فعالیتونو او جنایي پیښو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د دې تړون پر غړو غږ کړی چې د نړیوال امنیت د ټینګولو لپاره د چین، هند او پاکستان په څیر د سیمې د مهمو هیوادونو سره ارتباطات زیات کړي. او د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د دې هیواد د اتمي انرژي ادارې ته امر کړی چې په لوړه سطحه د غنی سو یورانیم تولید ته ادامه ورکړي.
او له مخکنی وادي سره سم ورسیږي د روغتیا پروګرام ته ډاکټر فریده هور سیفی سړیو ته غلې او مایکروفون ورته سپارم.
مننه. پروګرام به پیل کړم.
روغتیا د ژوند شتمني.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفی ام د ازادي رادیو د دیونی روغتیا ژوند شتمنۍ پروگرام وړاندې کوم چې له جرمني څخه متخصص ډاکټر اکرم ملک زیر سره په ټلیفون کې دی او تاسو پوښتنو ته به ځواب وایي. تیرونه یعنی د فبروري په څلورمه نیټه د سرطان نړیواله ورځ وه. نړیوال روغتیایی سازمان وایي چې په اټکلي توګه هر کال 4.8 میلیونه انسانان د سرطاني ناروغیو له امله مړه کیږي او په 2015 کال کې ویلي دي چې تقریبا همدغه 4.8 میلیونه شاوخوا کسان د دې ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نړیوال روغتیایی سازمان هر کال په همدغې ورځ باندې یعنی د فبروري په 4مه باندې دغه سازمان لخوا په بیلابیلو هیوادونو کې غونډې کیږي او خلکو ته لارښوونې کیږي. عمده خبرې چې بیانیږي او سکه ور باندې ډیر تاکید شوی دا دی چې وایي د دې لپاره چې څوک په سرطان باندې اخته نشي څو ټکي ویلي دي چې باید په نظر کې یو دا چې د تنباکو استعمال باید یو څوک غواړي چې په سرطان اخته نشي لری کې، یعنی نه د سیګریټ کوي او نه هم چلم. هغه کسان چې نه غواړي په سرطان اخته شي، ښه خبره دا ده چې دوی په منظمه توګه سپورت وکړي، په خوراکونو کې ډیر احتیاط پکار دی. البته ډاکټر سیم ملک زیبه د پروګرام په لړ کې وایي چې هیلتي دای یعنی هغه ښه خوراک یا هغه صحت ته ښه خوراکونه کوم دي، په هغې باندې به خبرې وکړي. د شرابو، الکولو او د بیلابیلو نورو دغسې رنګه لکه شربتونو د دې شیانو د خوراک استعمال باید ډیر کم او یا هم بیخي ونه شي. همدغه شانې هغه ویروسونه چې د سرطانونو سبب کیږي دغه مخنیوي باید لا د مخه وشي. مثلا د ښځو پر رحم کې د سرطانونو یو غټ علت یو ډول ویروس دی چې کچیرته یو ښځه یعنی لکتر لګه کال کې یو وار خپل ډاکټر وګوري ورته ورشي یو ځانګړي معاینه دي کغه وشي، نو د سرطانونو مخنیوي وربنه کیدی شي. همداسې بیلابیل نورې ناروغۍ دي چې د ویروسونو له امله رامنځته کیږي او دغه مخنیوي تر ډیره حده ممکن دی چې په وخت څوک مراجعه وکړي. ځینې خوراکونه دي چې یادیږي چې دغه خوراکونه بیا د سرطانونو په مخنیوي کې مرسته کوي. ساينس پوهان وایي چې د خوړو د زیړو مسالو یعنی د غزر چوبه چې موږ تاسو ورته وایو او د غیر شیره چې راوځي کورکمن وایي چې دغه کورکمن د سرطاني حجرو په منځ وړلو کې برخه اخلي، یعنی کې څوک کورکمن په خوراکونو کې خپل استعمالوي او ایچي نو د احتمال ډیر دی چې دغه کسان ډیر لږ په سرطان باندې اخته شي. نو پخوا وختونو داسې ګومان کېده چې دغه کیمیاوي ماده د بیلابیلو ناروغیو لپاره ګټه رسوي، لکه د بندونو په ناروغي کې د زړه ناروغي همداشن دیمنشیا یا غ ناروغي چې په کې انسان خپل حافظه د لاسور کوي په دغه کې استعمال شوی و او ښه نتیجه ورکړي. وخو په بریتانیا کې د سرطانونو د یو ځانګړي مرکز لخوا په دې اړه یو کاري ډلې ریسرچ کړي دي، تحقیقات کړي دي او په پای کې دوی ویلي دي چې کورکمن د سرطانونو په تداوي کې ډیر عمده رول لري. دوی وایي چې دغه کورکمن اصلا د بدن حجرې نه پریدي چې سرطانونه ورباندې یرغل وکړي او په سرطانو حجرو باندې بدل شي. بل ماده چې یادیږي چې وایي د سرطانونو د مخنیوي د لپاره خدا هغه دارچینی یا سینمون په نوم باندې یادیږي. دارچینی په افغانستان کې خلک ډیره معموله دی چې په خوراکونو کې او دا وایي چې ډیر نورو ناروغیو لپاره هم خدا، لکه د حافظې د خوالي لپاره هم. داشن رومي بانجان هم وایي چې ډیر ښه شی دی د سرطانونو د مخنیوي لپاره. او همداشان دغه ماده یعنی دواړه هم دارچینی او هم رومي بانجان د سره بانجان وې د دواړه دی ډیابټ یا د شکرې د ناروغي په مخنیوي کې هم ډیر رول لري. پتیر هغه کسان چې په دوهم ډول ډیابټ باندې اخته یې نو د شدت دوهم ډول ډیابټ کم دی او د کم ډول شکر ناروغي ده، په دې به ډاکټر صاحب اکرم ملک سره ته خبري وکړي. البته اوریدونکو پوښتنه کړي دي د شکرې د ناروغي په اړه باندې، هم دې لپاره هم ډاکټر صاحب را بللې دي په پروګرام کې به تاسو پوښتنو ته ځواب وایي. که تاسو دغه د سرطاني ناروغي په اکله کوم پوښتنه لري او په ځنګړې توګه دغه د شکرې یا ډیابټ د ناروغي په اړه پوښتنه لري نو کولای شي چې پوښتنه وکړي. یو اوریدونکی له افغانستان څخه ټلیفون کړی چې نه خپل ځای مونږ ته ویلې دي او نه هم دغه د اواز خو چې مونږ متاسفانه صرف هم دومره پوه شو چې د شکرې د ناروغي پاکلې پښتنه کړې ده. ویلې دي چې ماته ډاکټر وایي چې ته خواږه مخره بوره مخره او سزنګړي نور ډول واړه واړه ټابلیټونه دي چې ماته یې راکړي دي او زه چې هغه خورم نو هغه هم خواږه دي. نو چې دا څومره زما د شکر په ناروغي باندې بد اثر کوي که څنګه دغه پښتنه لرو او نور پښتنه هم تاسو کولای شئ وکړي. ډاکټر صاحب اکرم ملک زی پست ټلیفون کې دی. ډاکټر صاحب خره غلی ما ډیره خبري وکړي په سر کې.
السلام علیکم فرید جان، السلام علیکم فغو اوریدونکو.
او ژوند دی وسی ډاکټر صاحب. نو اوریدونکو ته انتظار وبسو ټلیفون نمبر به دوی ته ویم دی کولای شئ چې ټلیفون وکړي او تاسو نه خپل پښتنه مطرح کړي. البته په کابل کې د ازادي رادیو یو د ټلیفون نمبر د چې اوریدونکو کولای شي ټلیفون وکړي 0000 822 55 55 او یا هم کولای شي اوریدونکو کولای شي د ازادي رادیو ته ګروپای ملکونو نه ټلیفون کوي یا نورو ځایونو نه پراخت ټلیفون کوي 0000 222 12 141 او یا هم 240 1 او یا هم اينه نمبر فقط په اخري تفاوت سره چی یعنی 0000 222 12 141 او یا هم 40 1 باندې کولای شي چې ټلیفون وکي او له ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکي. نو ډاکټر صاحب د مخه د دې چې د اوریدونکو ټلیفونونه واخلو، دغه یو مسله چې د اوریدونکو هر کله دغه د شکرې د ناروغي په باب ډیره پوښتنه راځي. نو په یګم یو د میډي مریضان ډیر ټلیفونونه کوي موږ ته پوښتنه کوي لیکونه رالېږي او په دې ورسېو کې دغه د شکرې د ناروغي په اړه کې ډیره زیاتې پوښتنه کوي. دوی دغه پوښتنه کوي چې د شکر دوه ډوله دی، یو ټایپ او دوهم. دغه وی چې شیدې دي کې څه فرق دی کوي یو لند معلومات په دې سر کې اوریدونکو ته ورکړي د مخه تر دې چې ټلیفونونه د دوی واخلو او پوښتنه مطرح شي.
فرید جان مخکې دینه چې زه د ډیابټس یا شکرې ناروغي برخه خبرې وکم، د سرطان برخه کې مخکې چې تا یو څه معلومات ولرم.
بله بله.
یو معلومات به زه پکې زیات کوم خو دغه تکراری نو سي هغه دا چې په غریبو هیوادو کې هغه څوک چې زندانه ډوډۍ یعنی هغه چې په پنک ولې چڼا سي ولې ډوډۍ وي یا خپل غنم جوار هغه په پنک ولې چڼا سي ولې هغه کې یو رقم ماده ده د افلاتوکسین په نوم باندې هغه هم سرطان سره پیدا کوي. نو دا کوم سوال و چې په دې وروستي وختو کې افغانستان افغانستان کې سرطان زیات شوی. یو علت کېدای شي دا چې خلک غریب شوي دي، په کلو بانډو کې زنډنې ډوډۍ، زنډنې جوار، غنم چې هغه بیخي چڼاسي والي او هغه وخوري، نو په دې هم په سرطان اخته کېدای شي. او یو بله موضوع چې درې جمعې مخکې زه په همدې راډیو کې وم، یو اورېدونکي وویل، خدای دې چې اوس واوري، هغه وویل چې هغه د یخنۍ برخه کې وایي. دا ساده موضوعګانو برخه کې تاسو خبرې کوئ، واضح ده چې یخنۍ کې سړی باید ځان تود وساتي او چې یخ والی سړی باید تود کړي. نو بلې موضوع کې وغږېږي، نو نن به شاید وایي چې دا خو واضح ده، څوک چې شکرې باندې اخته دی خوږه دې موخې خلاص دومره اسانه نو نه ده. ښه، نو ښه، اوس نو ستا پوښتنه وکړه فریده جانې، چې څه رقم همدغه اورېدونکي ته وایم، وروره اوس غوږ کېده. ښه، یو رقم د شکرې ناروغي ده چې هغه د موره زېږېدلې انسان ته په حساب پیدا کېږي. ډېر ورکوټی ماشوم وي، هغه داسې دی چې د هغه په پانکراس وم یو غده ده د انسان په بدن کې، هغه کې طبیعي ډول باندې نه شی داسې یو ماده ده د انزولین په نام باندې، هغه ماده هغه انزولین نه شي تولیدوی جوړولی. یعنې دا چې خپله شکره بې د دې چې زیاته شکره خوړل دي اوسي، نو دغه شکره زیاتېږي او هغه ته بله چاره نشته غیر د دې چې پچکاري وشي. ډېر ساده ډول باندې به یې وایم. او بله رقم د شکرې ناروغۍ ټیپ دوه ده، هغه دا ده چې دغه انسانانو دغه پانکراس وایم هغه یې روغ دی په حساب، هغه خپله د انزولین جوړوی شي. خبره دا ده چې خپله همدا انزولین بیا تاثیر نه کوي، یعنې خپله اوس نو دې لپاره چې دا اورېدونکي پوه شي چې دا انزولین څه شی دی، ولې تاثیر نه لګي، خپله همدا د شکره چې دا خواږه چې ده، دا داسې یو شی دی لکه یو موټر کې چې وایم تیل دي، نو اپورې چې موټر روغ دی او تیل په کې شته، سړی هر چېرته تللی شي، خو کله چې بغه دا تیل او تیل په ځای د دې چې ټانکۍ ته شي، ټانکۍ نه تیل وځي، سیټ ته رهی شي، بل ځای ته راشي، خو موټر بیا نه شي تللی او سړی چې ډېر دي پکې. نو دغه دوه چې دی همدې ته وایي، خپله همدا تیل انسان کې ډېر دي، خواږه هم شته، انزولین هم شته، خو سړی بیا نه شي کولی چې لاړ شي، سړی کمزورې اوسي. علت دا دی چې دغه تیل چې وایي په ځای چې ټانکۍ کې اوسي، غلط کې سیټ کې دی، همدغه خواږه چې ده په ځای دی چې د انسان په اوسلاتو کې اوسي، هغه په وینه کې، یعنې غلط کې دي. انزولین چې دی داسې یو شی دی، یو دروازه وان غوندې چې کلي لاس کې ده، د انسان ګلوکوز یا خواږه چې ده هغه عضلاتو کې پکارېږي، د انسان مغزو کې پکارېږي. خو دا چې عضلاتو ته نه شي تللی، ځکه انزولین دروازه خلاصوونکی نه شته، او یا دا چې د ټیپ ټو کې انزولین شته خو چل یې ورته نه دی، نه پوهېږي چې څه رقم دروازه خلاصه کړم. نو دغه ټیپ دوه دی چې دې ته بیا نو انزولین دومره ډېره ګټه نه کوي، هغه د ځینې خاصې ګولۍ دي چې سړی ورکوي ورته.
هلو ډاکټر صاحب، که زه سمه پوهېدلې یم، نو ستاسو مطلب دا دی چې انسولین د تاسو ویلي چې پانکراس په نوم کومه غده د هغې نه هغې کې جوړېږي، او بیا وینې ته راځي، او د دې وظیفه دا ده چې داسې ده لکه یوه کلي چې دغه خپله ګلوکوز د چې د بدن د حجراتو انرژي ده چې په هغې باندې کار کوي، نو که دغه انسولین نه وي نو بیا سم نه رسیږي حجرو ته د بدن. همداسې مطلب دی،
مطلب دا دی چې خپله خواږه د انسان په عضلاتو کې پکارېږي، څنګه چې موټر ته تیل پکارېږي چې انرژي پکارېږي چې روان شي، د انسان عضلاتو لپاره خواږه پکاره ده. نو د بده مرغه ځینې انسانان دي، کله کله زه یو بل شی وایم، کله وایم چې خدای دې یو څوک په دغه حالت نه خته کوي چې د سیند په غاړه یې جل ووهي. نو دا هم داسې ده چې ګلوکوز په بدن کې دی، حتی انزولین هم په بدن کې دی، خو انزولین دا خواږه چې ده په ځای د دې چې د عضلاتو ته لاړ شي، غلط ځای ته ځي. نو دا انزولین چې دی یو دروازه وان دی، کلي لاس کې ده، د ګلوکوز یا خواږې دپاره دروازه خلاصوي، وایي نه نه زه عضلاتو ته، هلته عضلاتو کې بیا نو ډېر پکارېږي، ځکه عضلات داسې شی دی چې د انسان فعالیتونه هلته کېږي، انسان چې منډه وایي، هر شی چې کوي، بار چې کوي، پیټه چې کوي، وزن چې کوي، هر شی چې کوي هغه په عضلاتو باندې کېږي. نو دغه انزولین دومره مهم شی دی چې د عضلاتو دپاره دروازه خلاصوي چې ګلوکوز پکې ننوځي. نو هغه ټیپ ټو هم چې وویلې، هغه انزولین کوم وخت ته چل معلوم نه دی چې نه پوهېږي څه څنګه وکړي، مجبور زخ ډېر
یعنې شته خو کار نه شي کولی.
هغې ته په لاتیني ژبه کې، طبي ژبه کې، انزولین ریزیسټنس ورته وایي. چې دغه نو دې لپاره بیا نو نور شیونه پکار دي چې هغه به همدې
پروګرام په لړ کې به ووایي. بلې، مننه تاسو نه یو څه معلومات خو شو، د عمومي معلومات چې خپله شکر چې شی دی، دغه باندې به بیروسته خبرې وکړي چې خلک فکر کوي چې دغه شکر د دې بوري سره ارتباط لري، چې څوک ډیر خواږه خوري نو هغه په شکر باندې اخته کیږي. دې ته بل ګروسته ځواب ووایي چې د څومره ارتباط لري دا موضوع. د باوري په نوم یو اوریدونکي لرو په ټلیفون کې، مهرباني وکړي باوري صاحب.
السلام علیکم، ازادي رادیو ټول کول کو ته او تاسو ته خپل نیکی هیله سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
سوال مې دا غواړم چې تاسو ډاکټر صاحب باندې فيديو ورکړئ چې دا تاثیر د دغه لپاره د سوخ د لپاره زکام د لپاره ډیر څه دي نو د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه کیده چې د یو مسلمان څه تشریح کړي چې دا څنګه باید وخوړل شي او په څه رقم باندې ورته شي دي او دوه سوال یې دا دی چې زما یو خاله د هغه د سر درد ډیر لري پخوا پر سر درد ولا دغه جوشاني ګولۍ موږ ورته وایو کله چې واکه جوش کې دا به وخوړل او اوس هغه نم خو مې نه زه په سر باندې لاس نیول چې هغه ګولۍ خوري بس فایده ورته وکړي ډاکټر څه ورسي او نسخه دوا ورکړي نو فایده ورته ونکړي
سمه ده ډاکټر صاحب خامخا درته ځواب درکې خو خبه یې چې دا د موضوع په ارتباط پوښتنو کې بلې ډاکټر صاحب تاسو ویلې
باورې صاحب په ټلیفون کې لایې
بلې و
ته اول پوښتنه د خاکشیر برخه کې و چې څه رقم وخوړل شي
بلې و چې تا بل او تا وویل چې خاکشیر پوښتنه ما د څه وکړه تا ویل دا د زکام لپاره ډېر څه دي زه په دې کې تجربه لرم نو دا ما ویل څنګه وخوړم چې څنګه ښه دي
نور سوالونه باندې پوهیم ټلیفون کې ده او ځواب د ټلیفون د لارې واوره
ډیره ډیره مننه السلام علیکم
زما کارم هم آسان کړه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
باوري صاحب اول دا د خاکشیر برخه کې دا د وطني دوا ده خو تر اوسه پورې تاوان یې چې په اندازه باندې د حده زیات نه شي داسې معلوم شوی نه ده او ګټه یې معلومه شوې هغه داسې دی چې یو لکه څنګه چې سړی ځان ته چای د مۍ د چای په رقم باندې اوبه سرې شي او په یو چایناک کې یا پیاله کې داسې تقریبا یو وړه قاشوګه هغه واچول شي او پرېښودل شي تقریبا 15 دقیقې 10 دقیقې چې ښه داسې د هغې د شیرۍ ووایم د هغه خوند یې راوځي او هغه پستی شي او مواد یې تینه وزي او فقط لکه چای غوندې بیا تش اوبه یې دغه ته یو ماشوم ته ول وازي د ډېر وړو ماشومان ته نه بلکې د څلو کلان نه پورته ماشومان ته لږه لږه ورکړ شي او غټان کوي شي چې یو ګیلاس یا دوه ګیلاس اوس کې تر درې ګیلاسو پورې هم شاید څه تاوان ونه کړي دا د نور ټوخي دپاره ښه شی دی وازي ده چې ټوخي دپاره نور شی هم پکار دی چې هغه باید سینه سړی خپله توده وساتي او لږ څه لیمو او شات شاید ته د ټوګیابېټ چې د شکر ناروغي ونه لري ها هغه هم ګټه کوي بل په ختنه دی وای د سرخوګي برخه کې وروره که هم دا اوس د غوند پروګرام سرخوګي برخه کې خبرې وکړو شاید خلاص نشي ته سرخوګي برخه کې وایم چې 250 الټون نه زیات الټ لري او ته ول چې د سم اترور دا او یو ډاکټران ته ورچې تو ګولۍ ورکړي هغه ورته چندانه ګټه نه کوي وروره زه دومره کا ته وایم چې د دې سرخوګي الټون دومره ډیر دي که وایم چې داغه کېدای شي چې معده تکلیف نه هم سړي سرخوګي پیدا شي که قبضیت ګولري هم هغه نه هم سړي د سرخوګي پیدا کی کڅوګ د سترګو تکلیف لري هم پیدا کی د غاخو تکلیف نه هم سړي د سرخوګي پیدا کیږي نو اول د سرخوګي علت مهم ده هغه ته یو تجربه کار ډاکټر په کار ده چې پوښي چې د سرخوګي علت څه شته به د هغه په اساس باندې هم سړي ته دوا کوي شي نو کوم شي چې په عمومي ډول باندې زما لیدنه ده په افغانستان کې په خور خواته کومه سرخوګي فیصدي زیاته ده هغه ولې چې موږ ورته هغه د تشنج سرخوګي زیاته هغه د چې سړی خپل لاسونه واخلي ماغه څوک چې سرخوګي یا بل څوک چې دغه معنی کې ډاکټر وي دغه څه خواته هغه لاسونه کی دي او سټي وز بيخي وګوري چې هغه ځینې خاص کی دي چې هغه اکوپنکچر زین دي تقریبا سړی ویلې شي ورته هغه کا درد کوي نو دا کې دي چې د تشنج سرخوګي وي نو دې تشنج سرخوګي ته به نو ګولې ډیره ګټه نه کوي هغه د پاره کوم شي چې ګټه کوي چا پیته هغه د یو رقم خاص اطمینانونه دي هغه ته خوب پکار دي او هغه تازه هوا په کار ده
مننه ډاکټر صاحب کوم باندې اوریدونکو نه به هیلو کو چې لطفا په دغه موضوع چې ټاکل شوی ده که پښتنه مو کې دا بخې یو اوریدونکو لرو دا اوس په ټلیفون کې بلې مهرباني وکړئ
السلام علیکم د ازادي رادیو ده
او بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ازادي رادیو ده مهرباني وکړئ خبرې وکړئ
سلامونه مانو زه د شکر په ناروغۍ لګوتایم یو څلور څلوېښت دماغ ده شکر ټیسټ نه ستاسو سره نو دا پښتنه کوم چې زه چې یو خره ما سره کوم ناره پز وکم او بل څه ما کول کې مې نه ستاري نو مې تا خو دي مې دا خو دي ډاکټر ته لیدا سره زخم دوا بیا کومو کې زخم دی اوس مې دا خو دي کله چې دوا و خو به په سر نه بوج روشي که څه نو یې دا زین مې چې دا په څه کې دا کې کار کې کومه ته ما شوې راځو کې وسلام دې څو دوا په اله
مننه مهرباني ډاکټر سي ملک سي
او وروره کټه ټلیفون کې لاين کې لا
حال څنګه کیم وروره کا
تاسو خپل ول چې خپل ګولۍ خورما دا په شکر یختایم چې ګولۍ اوسنی کنه ور سره
ګولډن خورم یو سال سال دې زما ته څو کنه چې ور مینا کو خو نه وتی دلا
خبر شکر پارا سے گولے خورے کا نا پتا یا تو خبر اگ دے بلا پختا میں تو کچھ کل نہیں رو رہے تک بلا عمومی معلومات ما پخوار کی تو ٹیلیفون کے دس بدر ریڈیو دلاری خبریں ہوگا
پارا پښتنه د ناکوفره څنګه خوګیدل دی چې ما نه موږ راځو تلویزیونی چې کوم څه زخم د کانې دوا او تراو راو ساګه دوا دی را بعد پورا دی نه کیږي او میدان مغات خو کیږي چې دا وګورئ ځینې نه ستنه دا راو ساګه نه وایي دا چې څنګه دا نه چې دا څه مخه مو واش مو شوړه راځي چې ورته کوم نمبر دی او تاسو وایئ السلام علیکم
پورا بات ٹیلیفون لگ خراب ہو پوش ہوں خبر بنے چل چتا سم وہ رسی دی موضوع بنے چسی پختن
اول دا چی دا ستابر خاک خبری حکومه تا اول دا چلویخ کلو عمر لرمه پا دا کلو که اکثران چی دا ماغ مخکم چی دا که تیب دوا یا سریا ویلیشی چی دا زلو شکری ناروغی چی دا آغا رقم زیادتر وی او آغا بلا تیب یاو چی دا زیادتر دا مشومالی عمر که پیدا کی واضی دا چی دا شکری ناروغی چی دا زلو خلکو تا کلا که دا مشومانو پیدا کی گی مشومان تا حتا دا زلو هم پیدا کی گی دا غشه اینشتا خو فیصدی اندازیتا چی او گوری پا پاخو عمر که چلویخ کلو کې د ټیپ 2 ناروغي زیاته ده نو ښه ورو ښه بدای چې کته کوم ډاکټر پیژنې چې الته ساده شکرې رقم معاینه کوي چې ستا وینه وګوري او بل لري ساده شي میتازي وګوري هغه کې معلومیږي دا د تش میتازي شیخ ډیر په اسانه ده کته کوي چې خپل افغانستان نه پیښور نه زین زین یو وړو وړو د سي دغه دی دا یو ډکی دی هغه ته خپل چې لګونی تش میتازو زوکي لکس ولاري او خپل وګوري هتا پیدا شي چې دا تش میتازي می گلوکوز یا شکر لري کنه لري حتی تخفل هم ته معلومه وي شي او که نور دي کی د شکر معلومه اولو پیدا شو خو لا پسې د تا تخفل اتا د اسانتیا پیدا کی چې ډاکټر ته ضرورت نشته په یی چې شکر ځای کده کنه دا خو تا د بو ایم امید اول باندې چې تا ته څه پکار دی فعلا اول دا چې ستا باید معنی وشي چې شکر ناروغي لري او نه کنه لري اول نئی قدم کے تحت ڈے مہم دے ارو رچے تو بات خواگے شہین ہونا ڈڈو کے خواگے بوری نہ نیولے تر گوڑا او او شربتونا او شاد او دا میوی چی دی منتا یو شہدے چے تو بات دنیا ٹول نعمتون ہونا بات صرف نظر ہونا کے بل دادے چے دا خوراکونو کے بات سارے عدالتو کے غوڑ شہین بات سارے دیر ہونا خری آگا شہین چے لکس انرژی پکی کم آدھا غوڑ پکی کم دی فرزن کا غوخ خری آگے کے دا چرگ وہ منتا پوستے کے بعد ہونا لری افغانستان کے گلوکوز گئی بل دادا شکر نہ روکے تھا آگے تو سڑے بے واس دے اخری بل دادا چیمتا تو تنی صاحب شادی نور نکم شامی چهیر شروع تا تا به زختی حرکت پکرده بل ده میدی پختنه ده رو را ده میدی بخواه که خود ده شخ فراوانه نشته چه مغا پکی خبری نی کری نو لند ده هونه با او آیمه چه آغی ده پر آغا چوک چه دست تکلیف لری یو زل باید آغی ده میدی تا یو توب تیر کرشی وقت تلشی چه آیا زخم شتا نشتا او که زخم شتا آغی که آغا میکروب معلوم دار میکروب چه هیلیکوبکتا بنامه شتا او که نشتا که آغا پکی وی آغی تا به انتیبیوتیک سره ده میدی گولی ورکول کی آغا تقریبا یو جمعه دو جمعه نزیاد په اندازه باندې خول کی او هغه نه ورسته تقریبا شپږ هفتې نور هم شاید میدی ګولۍ خوري او هغه نه ورسته د میدی تکلیفونه اکثر ښه کیږي کوم شی وخت کې چې هغه ته سړی ته بیا پیدا کی هغه ته چې سړی بدپریزي وکړي هغه ته چلم وسکي سګرټ وسکي او دا چې ترشه شینه وخوري او خواږه شینه بیا شاید دا شینه مر سره تاوان کوي ځینې اوریدونکي فکر کوي چې میدی د پاره اوسه ترو شینه ګټ تاوان کوي نو خواږه لکه شات او خواږه او ګړو د هم میده تام تاوان کوي نو دا شینه نه باید سړی ډډه وکړي
مننه ډاکټر صاحب یو ورېدون کې ډیر زیات انتظار یې سه عبدل ټلیفون کړی فکر کوم له پیښور زنګ وهي بلې مهرباني وکړي
سلام علیکم تاسو ته ورته زما سلام
و علیکم سلام مهرباني وکړي
اکثر زما دا پتاه دې چې کله خوګه یا مثال چکلیات شو یا شات شو یا بروش وو چې دا زه خورم دا شیان په سر باندې درځي او دا زمې د جلد درزا پیدا کی
چې هر کې مجید دا شی وخوره دا سر مېم درشه دا مې چې درادا کوي د بوسه دې راته وایي
مننه دا دی ډاکټر صاحب درته ځواب وایي
پلاین کې وروره
ما متاسفانه نشته یا دا
شته وروره کوم وخت ستا خپل د شکرې نارو تست کړی چې خوږه دې زیاده وجود کنه
څه څنګه کړو شکر شکر دې نشته دا
خدا او بل دا دی چې ته خپل داسې چې وږی یې نس دې خوږېږي که نه په لوږي حالت کې او کله چې دا تروش نه چې وخوري هغه وخت کې کېږي که نه داسې نس دې په عذابېږي که نه ها ګوره په مخکې مې دا چې دا خبره وکړه ښه اوس ټلیفون کې ده وروره په ستا په موضوع پوه شوم ها دا مخکې مې چې یاده کړو زما پوښتنه دې دپاره وه چې تروش نه چې وخوري نس دې سوځي که نه ده ول وسوځي دا هماغه شی دی هغه څوک چې د معدې په تکلیف باندې اخته دی هغه چې تروش نه وخوري لیمو وخوري او یا سرکه واله شی نه وخوري د هغه د معدې په تکلیف اخته کېږي همدغه رقم چې خواږه شی نه چې هم وخوري اروپا کې کیک دا شی نه ډېر وي ځینې کسان فکر کوي رښتیا خو تروش نه خورمه کیکونه خورمه نو کیک او خواږه شی نه هم د معدې تکلیف زیاتوي او مخکې مې چې یاده کړه بل ورور ته چې کله چې د سړي معده په درد وي نو سر هم ورسره خوږېږي نو تا چې وروره ستا یاده کړه خواږه شینه چې وخوري ما ته اوس داسې ښکاري چې ستا د معدې تکلیف زیاتېږي او تیزاب زیاتېږي او د هغې په نتیجه کې بیا سر دې هم ورسره خوږېږي
ښه نو ډاکټر صاحب ملکزی دا مخکې تاسو یو خبره وکړله چې هغه کسان چې د شکرې یا دیابت په ناروغۍ اخته دي هغوی دې دغه بوره او شات او دغه شیان چې دا خواږه ډېر لري دا به نه خوري او حتی ډاکټران وایي چې د سپینه ډوډۍ که نه هغه ډوډۍ چې ویل سبوس لري دغه خوری نو بیا ځینو کسانو ته لکه د زموږ یو اورېدونکي هم پوښتنه همداسې کړې ده چې وایي زه د شکرې په ناروغۍ اخته یم ډاکټر راته مخصوص واړه واړه تابلیتونه را کړي دي هغه خواږه دي مګر وایي دا درته تاوان نه کوي وایي دا څه شی دی ولې دا ماته تاوان نه کوي خو دا هم خواږه دي نو د دې او د بورې سره څه فرق دی
ښه به دی چې دې اورېدونکي د دې ګولیو نوم یادش کړی وایي ډاکټر نه بل ځل چې دې ورنه پوښتنه وکړي چې ډاکټر صاحب د دې ګولیو نوم څه شی دی او دا خو خوږې دي خبره دا ده که چېرته داسې یوره چې په رښتیا هغه شی چې ته خوري او همدغه ګولۍ چې ته خوري لکه یو خوږې خو نه وخوري تر اخره پورې خوږه ده نو دا بیا کېدای شي چې ګولۍ نه اوسي او که داسې وي چې یوازې سر مغه پوه
شاید زه فکر کوم چې د مطلب دایي چې مثلا ګورې د اروپا کې اکثر کسان دغه ډول خواږه خوري چې هغه ګلوکوز نه لري که نه مثلا وړې وړې تابلیتونه سکروز او دا نور شیان دغه شاید د دې مطلب هغه شیان وي چې هغه ډایټ سویچ چې ورته وایي شاید دې نه وي مطلب وي
نو که دا وي چې یو دته نه که دته د شکرې ګولۍ ورکړي دي او هغه ګولۍ خپله
نه نه د ده مطلب دا دی چې ما ته یې د بورې په ځای دغسې د بورې په شکل باندې واړه واړه تابلیتونه وایي ګولۍګانې راته توصیه کړي دي چې هماغه زه ګیلاس کې اچوم او د دې په ځای چې بوره واچوم هغه واچوم او وسکمه لکه بوره وایي د دې فرق څه شی دی نو خو دا هم خوږ دی او دا بوره هم خوږه ده نو ولې بوره تاوان کوي او دغه ماته تاوان نه کوي دا څه وجه ده د پوښتنه ده
دا نو ډېره مهمه ډېره ښه پوښتنه وه هغه دا دی چې رښتیا دلته په اروپا کې او کېدای شي افغانستان کې همدغه پیدا شي د بورې د خوږې په ځای باندې د خپل مصنوعي ډول باندې خوږه جوړېږي هغه چې دا یو د جوارو نه ته جوړېږي هغه چې دا بیا چه او یو اوبه چې خوږه وي خو هغه بیا په رښتیا ګلوکوز نه لري هغې کې ډېره لږه اندازه فروکټوز ده هغه هم د بیا د جوار نه اخیستل شوې ده نو هغه ځینې خپله کمپنۍ دي هغې نوم یې پرې لیکلی چې کوم یو چې دي هغه بیا په رښتیا خوږه نه لري نو دغه په رښتیا هغه بیا نو د شکرې ناروغۍ دپاره بیا هغه تاوان نه کوي او شرط یې دا ده چې هغې نه فرن 50 اصل دانې سړی ونه خوري بلکې دوه درې دانې چې به هغه واچوي بوره دغه پیاله خوږه یي هغه او هغه په رښتیا بیا تاوان نه کوي
نو هم بیا بدن ته انرژي ورکوي نو
نه نه هغه نو انرژي نه دا یوازې هغه د خوند لپاره ده
ښه یعنې تاوان نه کوي
نه هغه تاوان نه کوي یوازې د پاره چې سړي پیاله چای لږ څوک شي او وسکلی شي سړی ښه او یا دا چې هغه څوک چې کافي څکي دلته په اروپا کې کافي لږ څه ترخه وي نو د پاره چې منتها د هغې تریخ خوند یې لږ څه بدل شي نو دې لپاره هم دغه وړې وړې ګولۍ ورکوي ورته
خخ دا نو هیله منه يم چې د پښتنه جواب شوی دغه اخیری ټلیفون به مخکې د خبرونو نه واخلو بیا به نو وروسته بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبرې وکړئ
دغه به زه دغه زه نه ورته خبرې کوم یو پښتنه مې ده
مهرباني وکړه وخت کم دی زر زر د پښتنه وکړه
دغه به دغه په ناروغي سره دا ساده دي شیطان دا خلق واو د سرطان ناروغي سره خلنه مخینه پیدا کیږي دا اړتیا ده
ډاکټر سپتا سپوش وي زه خو پوه نه شم
مخکې تلويخ نه مخکې
وو وسه مخکې
د تلويخ کلنې نه مخکې وي
وو د تلويخ کلنې نه مخکې دا خلق واو چې تر تلويخ کلنې کم عمر سره ته نه پیدا کیږي
ها زه په سوال باندې پوه شم روی ټلیفون کې دا زه به درته ځواب وایم
بل مهرباني وکړئ ډاکټر
ګوره ورو ته د غزینه ټلیفون کړئ نوم دې په باندې پوه نشم د سرطان ناروغي چې دا هغه داسې ده چې د انسان د بدن د حجرو نه هغه شی نه چې په انسان د انسان هټه ده او همداسې انسان کور یا بدن جوړیږي هغه کې یوه حجره لیونۍ شي هغه غټه شي هغه په ځای دی چې طبیعي ډول باندې انسان عضلات غټ شي بل ځای غټ شي هغه هغه لیونۍ حجره غټیږي دغه کېدای شي د ماشوموالۍ عمر کې هغه یو ماشوم چاته زیږېدلی نه دی په هغه عمر کې اوسي کېدای شي کوم وخت کې وشي چې ماشوم چې وزي کېده یعنی په هر عمر کې انسان ته سرطان پیدا کېدای شي واضح ده چې فیصدي په عمر کې په زیات عمر کې یعنی شپېته اویا اتیا کلنې کې داغه فیصدي زیاته ده چې سړي ته سرطان پیدا شي نسبت ماشوم ولای ته
خانو سات ته ګورم د خبرونو وخت را نږدې شوی دی تر خبرونو وروسته به بیا هم راشو او ډاکټر صاحب ملک زیبه په دې باندې خبرې وکړي هغه اصلي موضوع د پروګرام چې د شکرې ناروغي ده چې د شکرې ناروغانو ته څه پکار دي چې څه ډول خوراک باید وکړي خپل د وینې شکر څنګه معاینه کړي څه اهمیت لري دغه موضوع که چیرته یو څوک په شکرې ناروغي باندې اخته وي او خپل غم نه کوي وخت په وخت معاینه نه کوي څه تاوان کوي بدن ته په دې ټولو به ډاکټر صاحب خبرې وکړي سات ته ګورم درې بجې دي